د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه چې تر لسو بجو دوام کوي په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه وځنډول. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه کېدو اغېزمن شوي. نږدې شلو هیوادونو کې د سلګونه زره خلکو لپاره روان او بیړني بشري فعالیتونه وځنډوي. په بیان کې راغلي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه ده د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او ډېر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم بشري پروګرامونه وځنډوي. دا شورا وایي چې په 2024 کال کې د امریکا په مالي مرستو له 1.6 میلیون خلکو سره مرسته کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې د هیواد بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د هیواد د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي دي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خاوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن لمنل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي غزه او سیمه به بې ثباته پاتې شي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د روسي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. دا تبصره هغه د تبصره وروسته لاغه وکړه چې ټرمپ وویل د غزې کنټرول د امریکا په لاس کې واخلي او خلک دې بل ځای استوګن شي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهی د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې 14 دوه کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د دې کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس یو ځل بیا هغه احتمال رد کړی دی چې هیواد اوکراین ته د اوږده وطن ویشتون کې تاروس دوله توغندي واستوي. ښاغلی شولتس د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې وایي د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میرز سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونې وکړې. شولتس وویل دا فکر نه کوي چې د روسي قلمرو ته د دې وسلو استول به سم کار وي. میرز چې په نظر پښتنو کې له شولتس مخکې دی ویلي و چې اوکراین ته د تاروس توغندیو د سپارلو په اړه د نظر تل مثبت و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او ویل دی باور لري چې دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې پرمختګ کوي. ښاغلی ټرمپ پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال په دې اړه جزئیات څرګند نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا خبرې د ده له لورې مخکې وي که وروسته، خو څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به بیا هم له پوتین سره خبرې وکړي. د خبر په کیف کې داسې اندېښنې پرولې دي چې ګنې اوکراین د سولې د خبرو له بهیر څخه څنډې ته شوی دی. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اور وژنې اداره وایي لږ تر لږه 30 کسان نن د یوې لویې لارې په اوږدو کې له یو پله څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار مهال وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبريږي. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو تور لګولای چې د مرستو د پروژو قراردادونو کې لاسوهنه کوي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د طالبانو د دلې مطمئن خلک لستون جوړي خلک راولي او لستون ورته ورکی هغه بلنې کارکون کله پویږي چې دارشتنی هغه مستحق خلک ده کنه.
مقابل کې د ایران سرپرست سفیر د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې د حل خبر ورکړی.
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه د ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه چې نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث پرې وشو خبرې کوو.
داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرې درې کلو څوګاسو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د ملګرو ملتونو د مرستې د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. مایک والتس له امریکایي رسنۍ ان بی سي نیوز سره په مرکه کې ادعا کړې چې طالبان په قراردادونو کې لاسوهنه کوي او د دې په وینا لدې قبل د امریکا خلک نه غوړي د دې لارې خپلې پیسې افغانستان ته واستوي. طالبانو په دې اړه سند ویلې خو له دې مخکې تل ټینګار کړی و چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو للارې تر بیوزلو خلکو رسول کیږي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
سرالتی چې په وار وار د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو او د امریکا د تیر حکومت ممشري د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته هر ډول مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لاره تر اړمنو افغانانو رسیدي. خو تازه یو ځل بیا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان د ملګرو ملتونو په تړونونو کې لاسوهنه کوي چې په خبره د دوی د قراردادیانو په غوړه کولو کې مهم رول لري. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د یک شنبه په ورځ امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل
I don't think the American people support $3 billion plus dollars going over to the Taliban.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک د ملګرو ملتونو د قراردادیانو لاره طالبانو ته ل 3 میلیارډ ډالر زیاتو پیسو د ځنګړي کولو ملاتړ وکړي. هغه قراردادیان چې واز طالبانو ته د دې اجازه ورکوي چې د عمل په ډګر کې پریکړه وکړي چې څوک ورنګ غټه واخلي او چاته سزا ورکړل شي. او موږ په دې اړه ګڼ مستند شواهد لرو چې دا موضوع تاییدوي. موږ نه غواړو لازیاتي څېړنې او کمیسونونه جوړ کړو. ولسمشر عملی اقدام غواړي او دقیقا همغه کار هم کوي.
خغلی ویلز د امریکایي پر پراختیایي ادارې یو ایس ای ډی چې اوس د متحدو ایالاتو له بهرنیو چارو وزارت سره ګډه سوې نیوکه وکړه چې د دغه هیواد مالی مرستې په سمه توګه مدیریت کړي نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې نوموړي د ملګرو ملتونو د چارو په ګډون د خیریه بنسټونو او بهرنیو مرستو د هر ډول لاسوهنو په اړه راپورونه او اداوې رد کړي او ویلي دي چې دوی برعکس په سیمه کې د دغو ادارو کارکوونکو ته تسهیلات برابروي چې اړمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان دننه د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو کارکوونکو او د مرستو ته ځینو اړمنو افغانانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او د ادارې هویت خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دلته واقعیت وضعیت همدا څه ده چې دوی اجازې هیڅوک نه قرارداد نیولی شي نه قرارداد چاته ورکولی شي. دوی فرمان نشي اول قرارداد به دي طالبي بل چاته اجازه نه ورکوي. ما ته خیریه بنسټونه نور ادارات د پولاتو کې کار کوي نو دوی د آیت د نظر لاندې به توضیح کوي او زیات خلک به دوی په نظر کې نیول کیږي.
په ننګرهار ولایت کې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو کارکونکو بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لاسوهنو موضوع سل په سل حقیقت لري. د ملګرو ملتونو بشري مرستو ته اړمن او د کابل ښار یو اوسیدونکي رحیم الله هم شکایت کوي چې دا بشري مرستې دوی ته نه رسیږي او په خبره یې طالبان او د ټولنې مخور او جماعتونو امامان خپلو کې سره ویشي.
بشري مرستې چې راځي طالبانو خپل کسان پکینیم پنیمه باندې لیکي به هر رقم ته چی بیا د هغه نورسته بشری مرستې ملک ته وکیل ته راځي او د کلی ملا هم پکې شاملې. دغه خلک چې دغه کلی کې کوم مالدار کوم مخور خلګي نو مجبورن هغوی ته ورکول کیږي ځکه چې د وکیل او د ملا او د ملک کارونه ټول همدې خلکو پورې تړلی، نو هیڅکله هم نړیوالې مرستې په شفاف ډول دلته نه دي ویشل شوي او نه غریبو ته رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نورو هیوادونو په ګډون له افغانستان سره تر دریو میاشتو پورې مرستې وځنډولې. د ټرمپ ټیم او کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو استازو ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان لمریز کال د عقرب میاشتې په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې سږکال یې د طالبانو د مستقیمو لاسوهنو له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. اوچا ویلي و چې طالبانو یې د کارکوونکو له ګمارنې نیولې پر خلکو د مرستو ترویش او ګڼو نورو برخو کې مستقیمې لاسوهنې کړي چې په خبره یې د مداخلې د تیر کال په پرتله 3% زیاتې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس ویلي دي چې طالبان د ملګرو ملتونو د مرستو د پروژو په تړونونو کې لاسوهنه کوي. د نړیوالو په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنو د ادعاو په اړه مې د چارو د شنونکي نصر احمد شیرزي نظر وپوښت. ښاغلی شیرزي، د مرکې په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو د ویش او قراردادونو د سپارلو په بهیر کې د طالب چارواکو د لاسوهنو ادعاوې د تڅومره کرخ کاری.
د طالبانو واکمنی داسې واکمنی ده چې هلته د طالبانو د اجازې نه پرته څوک سا نشي ایستلی، څوک خلک ویریږي یو کومن نشي لیکلی. هر څه چې په افغانستان دننه کېږي د طالبان تر څیړنې لاندې صورت مومي. هلته که بشري مرسته راځي که بهرنی همکاران وي، هلته هغوی څه پوهېږي چې دغه مرسته چا ته ځي؟ لسونه ما دغه ما ګزارش کې واورېدله چې همدغه وکیلان او ملا امامان او د طالبانو د ډلې مطمئن خلک هغه یا اعتمادی خلک لستونه جوړی خلک راولی او لستونه ورته ورکی هغه بلنه کارکون کله پویږي چې دارش چینی هغه مستحق خلک ده کنه. ټول د طالبانو لاستزی، ټول د طالبانو په اختیار کې ده او د طالبانو د اجازه نه پرته هغه بلنه کسان هم چلته التناز هغه هم سن شي کولی پدې چې هغه د افغانستان د اجتماع نه د افغانستان د خلکو نه با خبر نه ده، د خلکو په منس کې نه ده. خو وکیل او ملا امام چې څنګه په دوستان په گزارش کې وایي اغوی لستونه جوړی ورکی د دغه بشری مرستونه طالبان خپل ګرود لپاره خپل استخباراتي یا جګړي مقاصد لپاره یو کره حقیقي خبره درشته هم خبرنده.
په دې کې تاسو په نظر څه فکر کوئ چې ملګری ملتونه به هم لاس لري او کبا د ملګرو ملتونو کارکونکو او ادارې د کارت مجبور کیږي د طالبانو لخوا؟
تاسو وګورئ موږ د 50 کالو د رئیس هم دغه مشکلات سره مخامخ یو. هم دغه ماسیوی انجوګان یو راغی به هر دلی چې په افغانستان کې حاکم وو د بشری مرستو په نوم د افغانستان خلکو په نوم مرستې راغی. هم دغه مرسته د سیاسي او استخباراتي مقاصدو لپاره استعمال شو. اصلي خلکو ته څه نه درسه د افغانستان نوم، د افغانستان د خلکو نوم استعمال شوی دا چې په دې کار کې رښتیا حقيقي خبره ده چې ملل متحد دوی خپل په دغه شیزونه بخته ده. دوی هم پوهیږي چې دا بشري مرسته عام خلکو ته نه رسیږي، سیاسي او استخباراتي مقاصد لپاره یا کوم دلی چې په افغانستان کې شتون درلودل یا اوس طالبان د دوی خپل ګټو لپاره استعمالوي. دا کاره خبره ده چې ملګرو ملتونه هم په دې مشکلات دخیل ده او خلک هم پوهیږي. همدغه چې افغانستان خلک اقتصاد ولس پور نور هم خرابیږي، همدا چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي، همدا چې افغانستان خلک بلکل اعتماد د ملګرو ملتونه ختم شوی ده. خو یو اصلي وجه هم دا ده چې ملګرو ملتو په هر سی پویی خو بخاره نو وی او هغه کوم اصلي تصمیم چی وی د افغانستان د آسایش د افغانستان د خلکو د آسایش لپاره ملګرو ملتو هم هغه سی اقدام نکي.
مننه. او که نه ورسته پښتنه هم جواب کوي ښاغلی شیرزای چې کدا تورونه رښتیاوی ده، ادعاوی رښتیاوی، د دې ځان چاته رسیږي؟ ستاسو په نظر ملګرو ملتونو ته، ډونرانو ته، یا غمرستندویو هیوادونو ته، او که عامو افغانانو ته؟
وګورئ، عام افغانان خو د 50 کال رئیس زپل شوی ده. کدا مرسته په صحیح طریقه په اصلي طریقه او پر اختیار بند شي، زه فکر کوم نور په افغانستان کې دغه توریستي ډلې د ترګرې ډلې او دغه ایراسافغان ډلې وشتون ډېره مشکله ده، د دې بقا ډېره مشکله ده. افغانستان خلک هم غواړي چې د افغانستان د نوم نه استفاده نشي. زه فکر کوم چې دغه مرسته که بند شي، د لوی قدرتونو د کوم دزګای چې په دې و اره دوی کار کوي، دغه نقصان زیاده تر افغانستان خلکو اوس د افغانستان د نوم نه دوی ګټه اخلي. د غزپل شوی خلک چې دوه وخت دوه د ایران ده، دغه په نوم پیسې راځي او پیسې زیات ترګرې دلې یاد طالبان جيبونه تازي.
د چارو شنونکي نصر احمد شیرزای و چې لا آزادې رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې لنن څخه متحدو ایالاتونو ته د فولادو او المونیمو په وارداتو 25% تعرفه وضع کوي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه تیر ماښام خبریالانو ته وکړي. کاناډا تر ټولو زیات فولاد امریکا ته صادروي. صفی الله سنگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې په استناد دا راپور برابر کړی.
ډونالد ترامپ وویل چې غواړي همدا دوشنبه د امریکا لخوا د فولادو او المونیمو په وارداتو د نویو تعریفو اعلان وکړي. ښاغلی ترامپ چې د یکشنبې په شپه نیو اورلینز ته د امریکایي فوټبال د پایلو بیا سوپر بال د نندارې لپاره سفر کاوه، په الوتکه کې خبریالانو ته وویل هو، هر فولاد چې امریکا متحده ایالاتونو ته راځي 25% تعرفه به ولري. المونیم هم همداراست. د حکومت او صنعت احصایي ښیي چې کاناډا، برازیل، مکسیکو او سویلي کوریا تر ټولو زیات فولاد متحدو ایالتونو ته صادروي. کاناډا د متحدو ایالتونو د المونیمو نږدې 80% برابروي. ترامپ خبریالانو ته دا هم وویل چې هغه به د فبروري په 12 یا هم 12 ښایي په هغو هیوادونو باندې متقابلې تعرفې اعلان کړي چې د مخې د متحدو ایالتونو په محصولاتو تعرفې لګولي. هغه وویل داسې نه شي کېدای چې نور د 130% تعرفه ولګوي او موږ غلي کینو. کارپوهانو ویلي چې تعرفې کولی شي د نړۍ اقتصاد ته زیان ورسوي. دوی دا هم په ګوته کړي چې په اصل کې به د فولادو او المونیمو امریکایي مصرفونکي تاوان کوي، ځکه له دې وروسته به مجبوروي چې دا مواد په لوړ نرخ وپیري. د فبروري په 3 هم ترامپ خپل امریکایانو ته خبرداري ورکړی و چې ممکن دوی د هغو سوداګریزو تعرفو لامل چې هغه د تیرې اونۍ په پای کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې اعلان کړي و، له اقتصادي درد سره مخ شي. دا درې هیوادونه د امریکا تر ټولو لوی تجارتي شریکان هم دي. ترامپ بیا په مکسیکو او کاناډا باندې تعرفې د 10 ورځو لپاره ځکه وزنډولې چې د یادو هیوادونو مشرانو له سره په خبرو کې د ناقانونه کډوالو د ورتګ او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې ورکړي. د امریکا ولسمشر په دې باور دی چې په بهرنیو توکو دا مالیه به بالاخره بیرته امریکا کې د دغو موادو تولید ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د اروپایي ټولنې پر توکو هم د تعرفې ګواښ کړی او ویلي دی چې دا به یقینا او ډیر ژر ولګول شي. هغه دا هم وړاندیز وکړ چې بریتانیا هم د تعرفو هدف کېدای شي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې د اروپایي ټولنې لخوا د امریکایي موټرو په اړه د 10% تعرفو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د اروپایي موټرو په اړه د امریکا نرخ 2.5% دی، که څه هم نرخونه د موټرو پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د فبروري په 9 وویل اروپایي موادو د امریکا تعرفې به په متحده ایالتونو کې انفلاسیون زیات کړي، او سی این این ته وویل چې ترامپ باید په دې برخه کې د اروپا دننه د امریکا په ملګرو تمرکز ونه کړي. ماکرون ویلي اروپا ستا لومړی مشکل نه دی، ستا لومړی ستونزه چین ده، نو په هغه باندې پام کوه. په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونو وروسته له هغه ولوېدل چې ترامپ په پیل کې د کاناډا، مکسیکو او چین په وړاندې تعرفې اعلان کړي، خو وروسته بیرته په دې ښه شوي چې هغه د تعرفو په اړه د خبرو لپاره لیوالتیا وښوده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگ دلی ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو اوږد مهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو له لارې حل شوي. هغه ویلي د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. عبده سپوږمۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ایران سفارت وایي چې له افغانستان سره د اوبو د لنجمنې موضوع پر سر هوکړې ته رسیدلې. په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکدلی پرون یک شنبه د فبروري په 9مه د افغانستان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حقونو اوږدمهاله شخړه د وروستیو بریالیو خبرو اترو له لارې حل شوې ده، او دا چې د طالبانو د حکومت چارواکو ایران ته ډاډ ورکړی چې د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د ستونزو په حل کې به لازمه همکاري وکړي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د اسلامي ورورګلوۍ او د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو پر بنسټ شوې ده. بیکدلی همداراز ویلي چې ایران له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پراخولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر پر مهال دواړو هیوادونو د 1450 لمریز کال د هلمند د اوبو تړون ته د ژمنتیا پخلی کړی دی، خو پوښتنه دا ده چې له دې تړون پرته د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر مسله د کوم بل تړون لاسلیک کول یا هوکړې کول افغانستان ته څه پایلې لرلی شي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغانستان خپله د اوبو له سخت کمښت سره مخ دی، اوس مهال له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو هر ډول تړون د افغانستان په ګټه نه دی، او دا د افغان ولس په حق کې ستره جفا بولي. د دوی له ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
موږ دلته یو سخت د اوبو د کمښت سره مخامخ یو، او موږ هیڅ ډول مایده نه د ایران نه د پاکستان نه د تاجکستان نه ازبکستان د هیچ چا سره موږ د اوبو مایده نه سو امضا کولی. ولې موږ خپله د هر څونه د یخچالونه چې موږ درلوده چې د زموږ د اوبو د منابعو اصلي سرچینه ده، هغه اوس تقریبا خلاص دی. تقریبا 2014 کې چې موږ آخري سروې کړی وو د 10000 یخچال څخه 2500 یخچال موږ درلودل، او نور ټول یخچالونه مو ویلي وی دی خپل ملت خپل خلک زموږ اوبو ته ضرورت لري.
دی اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سعید هم ازادي رادیو ته وویل
د 1450 کال تړون لډیر او باسونو نورسته د دوه شاهي حکومتونو ترمنځ امضا شو. هغه وخت ډیر اعتماد موجود وو، دواړو حکومتونو یو بل ته ډیر نږدې وو، دواله مشو حکومتونه وو. نو هلته د ډېر بحثونو نه وروسته هغه د اوبو د اندازهګیري ارقامو پولیدو او ډېر تخصصي بحثونو نه وروسته، حقوقي بحثونه او هم تخصصي بحثونو نه وروسته، یو جامع تړون لاسلیک شو. چې دغه جامع تړون نه یوازې چې د اقلیم بدلون کې هغه تاثیرات په نظر کې نیولې ده، ځکه چې هلته ویلې ده چې وچ کال نورمال کال او له نورمال کال نه مافوق کال، یعنی ډیر اوبو لرونکي کال. نو دا تړون باید د 1450 کال تړون باید احترام وشي، دا او دواله هیوادونه باید خپل حقوق د هغه تړون په شوکات کې وګوري او ولټوي.
هڅه مو وکړه چې د ایران د سفارت د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د برېښنا او اوبو لګولو وزارت ویاند متي الله عابد زموږ پوښتنې جواب نه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اوبو مسله یو لنجمنه موضوع ده، او دواړه لوري غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مناسبات عادي وخی. سیاسي فعال حکمت الله حکمت ازادي رادیو ته وویل
اوس چې اقلیمی تغیرات راغلي دي، اوبه کمې سیمې سوي دي، اورښتونه کم دي، افغانستان ډېر اوبو ته ضرورت لري. پر دواړو سندونو باندې، هم پر هلمند باندې هم پر هاري رود باندې، د نوو بندونو تړل په حقیقت کې د افغانانو وړتیا ضرورت دی، اړتیا ده. ځکه نو ایرانیان تشویش لري چې که دا سلسله دوام وکوي کېدای شي چې پر دوی باندې د اوبو اندازه نوره هم. زه فکر کوم چې دواړه لوري اوس هڅه کوي چې وښيي چې دواړه د نیو مناسبات په درلودلو سره د اوبو ستونزه حلوي، د نورو ستونزو د راپیدا کېدو لامل ونه ګرځي.
افغانستان او ایران په کال 1450 المریز کې د هلمند د اوبو د ویش په برخه کې تړون لاسلیک کړای. د دغه تړون پر بنسټ افغانستان باید هر کال د هلمند د سیند په اوبو کې ایران ته 1.5 میلیون متر مکعب اوبه ورکړي. د دغه هوکړې پر بنسټ ایران ته د هلمند له اوبو 40% برخه رسیږي. که څه هم ایران په وروستیو کې په وار وار د دغه تړون د نامل کېدو له امله شکایتونه کړي، خو افغان لوري ویلي چې ایران ته په تړون کې له یادې شوې اندازې زیاتې اوبه ورکړي دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له غمخ کې اورسته راپور لرو. په روزګان ولایت کې د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو پلور په بازارونو کې زیات شوی. خلک وایي چې له دې کبله دوی ته سختې اندېښنې پیدا شوې دي. د دوی په وینا دا توکي نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره زیانمن دي، بلکې د دوی باور هم کمزوری کوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو پلور په دې وروستیو کې ډیر سوی دي. د دې په وینا د دې توکو پلور نه یوازې د اقتصادي ستونزو لامل ګرځي، بلکې د خلکو لپاره د روغتیايي خطراتو سبب هم کېدای سي. یو لږ کسانو څخه عبدالله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دی، وایي
دا دولت ډیر د غوښته در وخت شم به ټول کې خلک شاید ډیر سره پسنځي کې ځکه چې هغه لور پروتو سیمه کې شته، ما کوم تاریخ او دغه خلکو ته نه معلومیږي. اس یو رقم چې خرچيږي په هغه طرز خرچي رانی سي، نو خلک دغه نه رقم شو سره پسنځي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر نور وسیدونکو په خبره ځینی پلورونکي د دې توکو د پلور لپاره ځنګړي هڅې کوي او خلکو ته دوکه ورکوي چې کیفیت لرونکي توکي راوړي او جیلی مارکونه ور باندې وهلي، خو په حقیقت کې درست نه وي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي جان محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه توکي اکثره پر بیوازله خلکو پلوري.
باید د تاریخ تیر شي څوک خرڅ نه کړي، هغه کو د دیت کانداري شانجه کې کلیپ سکورت کو دا شانجه او که دوای دا ځکه دا انسان ته ډیر تاوان کوي. دا چې خلک شان وګوري او بس د تاریخ نه تیر دا شان نه چې دې ته تاوان نه وکړي.
روغتیا پالان خلکو ته مشوره ورکوي چې د تاریخ تیر او بې کیفیته توکو څخه ډډه وکړي. هغه وایي که څه هم دا توکي د بی د ټیټوالي له مخې جذاب ښکاري، خو په حقیقت کې د دې ډول توکو استعمال د روغتیا لپاره جدي ګواښونه لري. روغتیا پال قدرت الله نیکزاد:
که څوک دا وخوري د روغتیا لپاره هغه ضرری دی، در وخت درمل یا در وخت تیر خواړه که هغه بسکوټ دي که هغه مشربات یا که هغه نور دا شیان میان دي، هغه روغتیا ته ضرر رسوي. دغه انسان د مرضی سره مخ کوي، یعنی د ډیرو تکلیفو سره بیا مخ.
په اورزګان ولایت کې د خوړو او درملو د برخې مدیر مولوی عبدالله عبید وویل چې په دې برخه کې جدي اقدامات اخیستل کیږي او هغه څوک چې بې کیفیته توکي پلوري د هغوی سره قانوني چلند کیږي.
چې خلک کمی غوښتنې لري هغه موږ ترسره کوو. د ریاستو د وزارتو د خاصم مشته دا امر دی، د شیخ صاحب د خاصم مشته دا فرمان دی چې دغه تاریخ تیر شان او بې کیفیته شان او هغه درمل چې هغه ولست زیان رسی او بدن ته زیان رسی دا به ټول موږ راټولو او دا به بیا سوځو. که هم موږ دا پلان لرو او ار وزه د دې زموږ دغه خدمتکاران هغه وزي زموږ ملګري وزي شان راټولي، نو او ولسوالی ته هم پلان لرو، په مرکز ته پلان لرو، پلانونه لرو چې دا به راټولو او شان به سوځو بیا.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي روغتیا پالان او د خوړو او درملو د برخې مسؤلین ټول په دې ټینګار کوي چې باید د بې کیفیته او تاریخ تیرو توکو له پلور څخه مخنیوی وسي. دا مسله نه یوازې د خلکو د روغتیا لپاره ګواښ دی، بلکې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه ستاسو څخه لرو چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بې سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دقیقې ته ضرورت لري، پنځوس دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه. په مخه مو ګلونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي دلته سخت زمای ده ورختونه ډیر وسو باید سی موږ سره کومکونه وسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشی د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وسي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري د وخت د شپې 9:13 دی. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 بحث لرو، خو د شپه په مکړی لاندو خبرونو ته د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډ له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ځنډولي دي. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه شویو اغیزمن خلکو سره په نږدې 40 هیوادونو کې روان او بیړني بشري فعالیتونه وسنډوي. په بیان کې راغلي دي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او ډیر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم پروګرامونه وسنډوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن له منل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي غزه او سیمه به بې ثباته وي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهي د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا څخه هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړ چې هیواد اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي تروس توغندي واستوي. ښاغلی شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې ویلي وو د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میر سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونه وکړه. او د ګواتیمالا د پلازمینه ګواتیمالا سیټي د اوروژنې اداره وایي لږ تر لږه 1.5 کسان نن د یوې لوی لارې په اوږدو کې له یو پلس څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر ز فرشته سه حکیما تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړي غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ورستي راپور چې وړاندې خبر شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو
ځواکونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان د نن او ورهغه وسیمو کې لوی ترهګریز ګواخ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوی او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی لپاره د دوی د لاسرسي لپاره حالته شته چې د اټکل لمخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیونه ډالر ته رسیدي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګي بریټ چې مسولیت یې دایش منلې وو یادونه شوې ده. ویل شوې چې کیدایش دایش په دا بریټ د طالبانو هغه ادا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړای دی. قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته، د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همداراز نثار احمد شیرزای صاحب را سره خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته خر اغلاست ویم، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب کته سرته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوې دي طالبانو په کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی، او دوی ویل چې مونږ د داعش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده، خو بیا د غدری او کلونو کې په افغانستان کې پیخې کیږي، حمله کیږي، لکه ورستۍ حمله د یو وزیر وجل کېدل او بیا پړې د داعش ډلې په غاړه اخیستل، دغه ټوله په څه معنی ده؟ تاسو څنګه ارزوي د داعش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خوره تاسو ته شریست او درنو اوریدونکو ته. مو د شک نسته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبط ډلې حضور درلودلې ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یو شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه را شروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پراک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نسته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نسته یا په سیمه کې نسته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي او ته رسیدلي دي. نو دا ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعالې وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم ارزو کړم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوانه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا لري، دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه استاد. بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه، د سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ورزو شیرزی صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پرمنځ کې خپل منځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کیدای شي د دایښ وند تروریستی ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی یعنی دغه ډلې الته لا زیات شي پټوله کی کراته دا وایي چې آیا د دوی خپل منځي اختلافات هم په دې کې رول درلودل شي.
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته تخنیکی همکارانه او څوک چې دونه غږ اوري. ګوره د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش دپاره دلته ډېر لویه تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه دوی منځ کې خپل ځانز یو بل سره دښمني لري یو بل ترورې وجنی او د مالته د معدنونو خبره ده د پیسې چې راځي د دوی ارتباطات چې بعد استخبارات سره ده د خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بدون کې دوی هم پرې اچي په داعش باندې دا هم انکار نه کوي چې داعش شته داعش فعال ده او د داعش د فعالې دوه د پارم خپل طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش لپاره لاره واره کی لاره جوړ کی او داعش لپاره دلته دوی خپل دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته دوی خپل د داعش د لوی دولت لپاره دوی ډیر کلک کار کوي په دغه د نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې موږ د دلته داعش زپلې ده او داعش نشته دام یو فریب ده یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور د یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکي که طالب ده که داعش ده که هر څوک نور تورستي ډلې ده دوی اصلي بنیانګذار هغه القاعده یا د دوی پلان جوړون کې اداره عمل هغه القاعده ده. د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي په دې چې ټوله دنیا پوهیږي ټوله نه القاعده ډیره لوی کارونه کړی ده ډیره قوت لري او داعش لپاره چې دوی نوم اخلي د داعش نوم استعمالوي معلومیږي چې دوی خپله د داعش د جوړولو غت کېدو لپاره ډیر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیری جلب جذب لپاره دوی کار کړی ده. اخکارا معلومی او پاکستان هم پدی که دیر لوی لاس لري. پاکستان دغه د داعش د جوړولو لویولو د پاره یو لوی پروژه نوی اخیسته ده. مونږ ګورو چې د پاکستان استخبارات پدی کار کې دیر لوی لاس لري. اکثر د داعش د شاخه خراسان چې ده د قومندانان او لیدران چې ده دغه پاکستانیان ده اعظم دیر پاکستانیان ده. او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي او داعش یو بل وظیفه ده لپاره په منځقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاکستان د طالبانو د دوچت مخکره معلومیږي چې د دوچت دوی لاسته.
مننه شیرزای صاحب. استاد څنګه تاسو تر ازو که درته وایي څنګه چې شیرزای صاحب نه هم د پښتنه وکړه که تاسو هم راته وایي لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کیږي او بیا دغه د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډلې هم مني بل خو ته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپل د طالبانو په منځ کې د اختلاف فات پر بنسټ دغه سی او پی خره مېسته شوې ده. خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی لکه د یو وزیر وجل کېدل دغه تاسو څومره غواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمه منطقې ته څومره غواخونکې حالت دی.
ګوره کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول له مخې له هغه میکانیزمونو او مقررات له مخې ملګرو ملتو هر سازمان یا هر رکن کله چې په یو موضوع باندې بحث کوي یا خپل اجنډا کې داخلوي هغوی د فکتونو دلایلو شواهدو او موثقو مدارکو پر مبنا موضوع اجنډا ته داخلوي. ملګري ملتونه د هغه څانګړو روشونو او لارو نچلری قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شاملی بنابراین که هیچ شک نسته چه
بلکې تروریستي ګروپونه فعال دي، له هغه جملې نه د داعش د خراسان څنګه دوی فعال دي، دوی په دوه لحاظو فعال دي په افغانستان کې. که موږ وړاندې لږ څه لاړ شو، کله چې داعش په لومړي ځل کې په 2008 کال کې شکل نیسي په منځني ختیځ کې، دا لړۍ افغانستان ته راځي په هغه جمهوریت په دورې کې، دوی دلته جلب جذب کوي، بالاخره د یو فعال تروریستي ګروپ په شکل رابرسیره کیږي، خصوصا کله چې داعش په عراق کې او بیا وروسته په سوریه کې ځپل کیږي. دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې هغه غاړه ته، دلته دوی فعالیږي. او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې، یو دا چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شینوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېر خونړۍ جګړې وشوې، چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې په دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو. طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې، یعنې هغه جبهي جنګ یې ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامي جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشې شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده، او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ ته داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه تاسو ویلي دوی مختلف منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګری ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبر راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کیږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري، او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. د ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده، او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د لمنځه وړلو لپاره بستر غوښتل کیږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره لري، په نړیوالو مناسباتو کې نه داخلیږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي، او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي، دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده، چې پاکستان په دې کې لاس لري، حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته، پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي، او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات د په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغو اقداماتو چې هره ورځ یې کوي، او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي، او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکزو کې، په دغه مدارسو کې، د دې احتمال شته چې
تروریستی افکار وده و که او لگل جمعه دایش دایش مشابه افکار راوزیگی او در افغانستان در اطلون که در پاره در دیده خطر نکنه.
مننه استاد، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه دیته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د دایش ډلې د پاره یو ښه ځای یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کی. دغه ټکی تکرار شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطحه نه دی پیژندل شوی، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومت تی تاګلار ان لري چې نړیوال ورسره اړیکه ټینګ کی. دغه ټکی څومره د پدی باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کی او سیمه ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلوال ډلو لکه دایښ خواندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زارس کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسی نظامی پیچل پدیده ده چه ده ارتباط دوگونی برخوردونه که پس سیاست که ده از پنریوال مناسبات که کلا کلا متاسفانه زین حوادونه، حتی زین دولتونه، زین مشروع دولتونه، زین لوی دولتونه ده تروریستی گروپونه نه پا استفاده سر غواری خپل اهداف تورسیگی یا حد اقل خپل دخمنان په مناسب نړیوال مناسبات کې تر فشار لاندې راولي. بل دا ده چې بل ډېر اوږده کې دا ده عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت یې څاري. دا یو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا توس په دې هیواد نه پرسپټ د پیژندل شوی نو دوی به وکړي چې بیل نړیوال همکاري دغه پدیده سره وجنګیږي په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا چې لا توس پورې هم یو د دلیل نه پیژندلو د طالبان هم دا چې لا توس هم دنیا او عامه ذهنیت پر نړیواله سطح فکر کوي چې خپل طالبان ترورستان بلان یو دلیل دا چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شخص دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړئ، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړئ تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ په تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پیژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما ارزو کې چې دوی را تروسپورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري لګلې جملې نه ویل کېږي چې له القاعده سره لا تروسپورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنټ نه پېژندل شي بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نورو هېوادو ته ځي، نورو ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناهن کله چې طالبان نړیوال ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت ته کده طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډیره زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړه د دایښ ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د دایښ غونډې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې دایښ یا نور تورستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو دایښ نه ده چې افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواخ وي. درویش تورستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دغه ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو دا ټول که القاعده ده که داعش ده که نور تورستي ډلې ده که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی استخباراتونه دوی کار ولیدا. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې ډیر نیم کاله مخکې د داعش خبره نه وو. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه وه، د استخبارات رئیس هم راتله او تله او ډېره دوستي هم وه. په لویو سیژونو د دوی لپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو په لویولو دپاره او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې ووایه چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقاني وژل کېدو، د خیل رحمان حقاني وژل کېدو د دوی خپله ذاتي دښمني وو او پرې واچوله په داعش باندې او نور هم داسې هر کار چې کېږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچوي په داعش کې. څوک پوهېږي، څوک ثابتوي چې دا داعش کړی ده دا ټول کارونه؟ خو دوی د داعش نوم په خپله لویي او دا هم ډېره مشکله ده چې موږ وایو چې طالب او داعش بیل ده. همدغه طالب داعش ده، داعش همدغه طالب ده. دوی بس نومونه یې بدل ده او استخبارات د دوی د نومونه په بیلابیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي. او دا چې موږ ګورو چې همدغه ما مخکې وایي چې القاعده دیره لویه یو دلی ده، شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي. ولې د القاعده لپاره نه جوړوي؟ ولې د طالب لپاره نه جوړوي؟ ولې نور ډلې ده چې دوی لپاره نه جوړوي؟ معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاسپوڅه ده چې د دوی په نفع دوی کاری، شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لوی دولو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ که غیر مستقیم. ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده. داعش دلته په افغانستان کې ډېر لوی و که په سوریه او په آسیا په شرقي میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړ نه کړه. دوی معلومیږي چې داعش یو لویه نوره وظیفه ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي. او طالبان که دای وایي چې موږ داعش ځپلې ده، او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه ډیر نیم کاله کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی نه دوی ګټه یې واخیستله، داعش ډېر لویه کړه. او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته، او داعش یو لویه وظیفې ته دوی آمده کړې ده. او طالبان چې څو وایي چې موږ داعش نه یو، د دوی طالبان او داعش افکار یو ده، کړنه یو ده، د دوی برخورد یو ده. که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده. طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناصر نه جوړوي؟
مننه شیرزای صاحب. ستانګزای صاحب، خبرونه وخت کم پاده د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا به د دغه غونډې نه وروسته یې نړۍ له طالبانو سره په کومک همکاري ته چمتو وي، او کنه دغه جګړه به تنه خپل طالبان پر مخ بیایي، او آیا دوی به دا امکانات ولري؟
دوه مسئلې باید پام کړو. په دوه اړخیز ډول دا اوس هم داسې هیوادونه شته چې طالبانو سره همکاري لري، له غلې جملې نه روسیا دا خبره لري. دوی د امنیت شورا و لوی منشی چو بسته مخ کابل تراغ ایرانیان دا همکاری لری، ازبکستان و سر لری، عربی هوادون لکه امارات و قطر پده ارتباط طالبان سر استخباراتی همکاری دا اوز هم لری پده ارتباط. اما اتاز خبر پده ارتباط چه یو همغیر آمانستسی و امنیت شورا پده ارتباط یو پریک رو کری پر لند و زمانه که دیرو تا خوشبین نیم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبه په صادر دو په شکل وی نه دی او قطعنامه دی صادر اولو پر اینوان چه اگر بیا پا ملگور ملتون و پا امنیت شورا که معمولا اجرایوی حالت میسی درست دومره به غختلی نوی چه دی او هم غگه یا دی مبارزه دی پار دی او پلتفرم یا میکانیزمونه دی جوڑه اولو پار پکت بحث وسی. په هر صورت بیا هم زی تکرار اون چه طالبان لاتوس پر دنیا کم مشکوکه ډله ده، لا تاسو پر ډېر اعتماد در باندې نشي کولی.
چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږی شي.
ډیر زیاته مننه استاد. په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه دنن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو. د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورید. زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همدارس د سیاسي چارو شنونکو نصار احمد شیرزای صاحب سره په خبرونه کې میلمانه وو. تاسو زموږه کلاس ادي رادیو نه اوریدل. ډیره زیاته مننه چې تر دې دا مرا سره وای.